ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا اسد او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلي او سلامونه مني د کوټې په غربي بای پاس د هزارګانو ټولنې خلق ناشتي د لسو مړو سره او د وزیر اعظم په انتظار دی د دوی غوښتنه ده دوی وای چې هله به خورو تسپارو چې وزیر اعظم ورشي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده وزیر
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټیکی وزیر اعظم عمران خان نن ویلي زر کوټه تورزی خو لومړی د هزارګان خپل وجل شوی خپلوان خاورو ته وسپاري په پاکستان کې په تیرو سلی رښتو ساتلو کې اوسل وخت کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دی د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي د خخ کړي ول دغه ورستو زر کوټه ته ورسي دا خبره وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونو د پیلولو پروګرام ته خپل وینا کې وکړه عمران خان ول پر احتجاج ناستو هزارګانو ټوله غوښتنې منلې دي خو احتجاج کوونکې دي د بدنامۍ په غوښته کار نه کوي چې ګني تر هغه به د خپل وجل شو خپلوانو مړي خاورو ته نه سپاري تر سوچ وزیر اعظم ورته د امنیت ډاډ نیوي ورکړي دا له هغه ورسته ده چې د جنوري پر درېما چې د جنوري پر درېما یو لسکان کیندونکو د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلی وو په دغه کې د لسو وجل شو هزارګانو خپلوانو د احتجاج په توګه د دوی د خخولو څخه انکار وکړ د پرلتوالو وینا د ترسو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغله تر هغه خپل وجل شوی خپلوان خاورو ته نسپاري بلخوا پروند د جنوري پر اومه د مسلم لیگ نون مرستاله مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناستو هزارګانو سره د یووالي لپاره پر لټا ورغلی وو د وجل شو کان کیندونکو د خپلوانو احتجاجي پر لتنن پر شپږم ورځ هم د خار پر مغربي بای پاس توام لري پر دغه پر لت کې خزه او ماشومان هم ګډون لري د مچ پیخي ذمہواری دایښ وسوال ډلې منلې تا بلخوا په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او شیا ټولنې لخوا د بلوچستان په مچ کې د یو لس کان کیندونکو د وجنې د پیخي خلاف د 15 په زیاتو زینو کې په سړکونو احتجاجي پر لتونه دوام لري احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوي چې پر شیا هزارګانو هدفي بریدونه او د دوی پرزد نامنې پیخ دی ودربل شي د کراچۍ پولیسو تر مخه د دغه احتجاج لامل د هوائي ډګر نه بهر پر لویا مرکزی لارې شهر فیصل د ناتخان پل سره مظاهره کوونکو شپږ موټر سایکل سوځولې دي پولیس وایي دوی د دغه پیخ پلټنې پیل کړي چارواکي وایي د احتجاج لوجه ل کراچۍ څخه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز ځینې پروازونه هم لزند سره مخ شوې دي په پاکستان کې په ډیرو سلی رښتو ساتونکو کې د کورونا وایرس لقبل او سلبي کسان مړ شوی دي او 2015 کسانو ته کورونا ناروغي لګیدلې ده چې لدې سره په پاکستان کې د کورونا د مثبت په خوشمیر سلور لک او سبان دي او نه ویزرو ته رسیدلې دي د دې ناروغي په اړه د پاکستان سرکاري په پړن لیکي په هغه هواد کې تر اوسه د کورونا نه د مړو شمیر 1550 رسیدلې دي بل خو له دې ناروغي نه سلور لک او سبان دي 350 رغیدلی هم دی تاسو مشال رادیو ته غوږی طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه کړې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخام مشال رادیو ته د یوې پوښتنې په جواب کې ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله ل سره مطرح شوه نه ده د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړو په ټینګار سره ویلي چې سولې به د همدی حکومت په موجودیت کېږي او بل خبردار شید امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي نو وړاندې هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې و د لغې ورسته دا چې د جنوري پر شپږم نیټه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد لګډوډې سره مخامخ کړه ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر ودانی د حمله په غندلو سره په لومړي ځل د خبري اعتراف وکړ چې جو بایدن به د امریکا راتلونکي ولسمشر وي د کانګرس ځینې غړي وای دغه مظاهره کوونکي د ولسمشر ټرمپ ته زینو خبرو ورسته تشدد کول ته آماده شوی دي او باید نو موړې لخپلې چوکۍ څخه لري کړی شي خو ولسمشر ټرمپ دغه تورونه ردوي دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کراچۍ کې د هزارګانو احتجاج دوام لري خو اوسیدونکو ته سخت تکلیف ده.
حکومت لدا پکار دي زموږ مطالبه ده چې د احتجاج د زر تر زر ختم کی چې معمولات د ژوند په خپل لار باندې واپس راشي.
د ډاکټرانو احتجاج د هغو ډاکټرانو چې بهرنو پوهنتونونو یې زده کړې کړي دي د هغوی احتجاج په اسلام آباد کې د شپږو ورځو نه روانو بیګا ختم شوی دی. یو ډاکټر وایي
رولی په موږ باندې اپلای کړی دی هغه موږ مخالف یو او ان شاء الله بیا به کوو. داسې
د باجوړ خلک وایي چې دلته کې ناجان خلک راشي او د دې دي مدنيات دلدان سره وړي دی وایي چې موږ لا په خپل خوره خپل اختیار پکان
پخ باندې کو پخ موږ په خپل چلو یا چلو ورکو په داسې نه چې بس موږ ضلع شول او یو کس پره باقي کې دغه شاته به یو څوک ولاړی.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته د مشال ترڅنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونه د سر راپور ته ورځو. پرون د مسلم لیگ نواد مرستیاله مشره مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په کوټه کې په احتجاج ناشته هزارګانو سره یو والی لپاره پر لته ورغلی ول او د دواړو ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې خپل لوی انا ضد پریګری او د دې خواته دی راشي او سمدستي په کوټه کې د هزارګانو احتجاج پر لته ورشي. د بلوچستان حکومت لیاقت شاهوانی د مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په خبرګون کې په کوټه کې خبري غونډې ته وویل. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو اعتماد لرل چې سیاست کولو پر ځای مظاهرینو ته ډاډ ورکړي خو افسوس چې داسې ونه کړل. تفصیل ایوب ترین اکر.
د ازاره قبل له خوا د مشد پیش په ضد نن شپږم ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس پر لتر روان دي. په کوم کې چې د شوزو او ماشومان په ګډون په سلګونو کسان ګډون لري. د پرلت برخوالو خپل مړی تر وسه و خاورو ته نه دسپارلی او وای چې تر سو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلی تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیر ورځ د ازب اختلاف مشران مریم نواز بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیله سره د یوال لپاره وکټ تراغلی او دوی د پرلت و برخوالو ته ویناوي وکړي. د مشرانو په خپل ویناګانو کې پر حکومت نیوکه کړي او غوښتنه کړي ده په کار دي چې وزیر اعظم سم د لاسه دلته راسي او د پرلت د برخوالو فریاد واوري. پر دې مال په خپل وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالي مشر مریم نواز اول په کار دي وزیر اعظم عمران خان دل تراسی او د چا مړی چې سوي دي دغه د خپلوانو پر سرو لاس کشیش دي چې دغه ډول دوی خپل مړی و خاورته وسپاري.
آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشر مریم نواز وای چې مشته ساسو د تکلیف احساس دي. نه پوهیږم چې خپل وینا د کوم ځای څخه پیل کړم او په کوم ټوک کې خپل دک او غم بیان کړم ځکه چې پر ستیریږي هغه په دې غم پويږي. موږ چې څومره وایو چې موږ تاسو په غم کې شریک یو او اوسم شریک یو او ټول کام تاسو په غم کې شریک دي خو ماته د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي د چا مړی چې دلته پراته دي دا غو د تکلیف احساس موږ نسو کولای چې هغه څومره زیات خوشمن دي. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر دا هم ویل چې زه خبر یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نسي راتلی خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راسي او د دې خلکو په غم کې شریک سي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل د چا چې خپلوان د مچ په پیښه کې وزل سوي دي. د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو وویل چې د ښاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري نه پرو کوي چې لامل یې نن هم د هزاره قبیلې خلک و احتجاج کولو ته اړ سوي دي.
هزاره ټاون میں آپ کے درمیان میں ہوں جب بھی بلوچستان آتے
بلاول بوټو وای زه چې کله هم وکوټ تر اعظم د خوشحالی نه بلکې په دوک او غم کې د ګډون لپاره راځم، ځکه چې په دې ملک هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بوټو زیاته کړه، ډیره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي، ځکه چې د دوی قصور یوازې دا دی چې دوی ټینګ او پر وطن مین پاکستانیان دي. د پیپلز ګوند چیرمن دا هم وویل چې د حکومت له لوري بار بار اداوي سوي دي چې پر نیشنل اکشن پلان به عمل کوي او د ملک څخه به ترهګري ختموي، خو د بده مرغه پر دې باندې تر ننه عمل نه دی سوی چې له عمله یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل لور ته هلته په اسلام آباد کې یوه غونډه سوې، په غونډه کې پریکړه سوې ده چې وزیر اعظم عمران خان به د مچ په پیښه کې د وژل سوو کان کیندونکو د کورنۍ سره د یووالي لپاره وکوټ ته سفر کوي، لیکن ورځ او وخت یې نه دی څرګند کړی. په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شملی فراز ویلي دي چې د مچ په پیښه کې تورن کسان به ډېر ژر ونیول سي. د نوموړي په وینا چې دوی په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي ژر تر ژره ښخېدل غواړي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پرلت برخوال تر ننه پورې پر دې خبره ولاړ دی چې تر څو عمران خان وکوټ ته نوي راغلي، تر هغه وخته پورې به دوی نه خپل مړي و خاورو ته سپاري او نه به احتجاج ختموي. همدا وجه ده چې تر اوسه د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري د دوی سره 15 ځله خبرې سوي دي، کوم چې د ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. په دې خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په ګډون نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. پلپلو ته تیر ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د مچ د پیښې جاج اخیستل سوی دی. وګړي ته ویل سوي دي چې د مچ په پیښه کې په وژل سوو کان کیندونکي اوه افغانان شامل دي او د افغانستان حکومت د درو افغانانو د مړو غوښتنه کړې او د پاکستان سره یې تماس نیولی دی. په دې غونډه کې د مچ د پیښې د پلټنې لپاره یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ سوی دی، کوم چې به په یوه اونۍ کې خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د جنوري د میاشتې په درېیمه شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي وژل سوي وو. پر دې باندې د هزاره قبیلې لخوا د جنوري په څلورمه نیټه نه یوازې د کوټ پر غربي بای پاس سړک پر لټ پیل سوی دی، بلکې دوی هغه مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه د پر لټ په ځای کې شي دي. یادې وي چې د مچ د پیښو وروسته وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي، خو د یاد سوي پیښې ذمېداري داعش په غاړه اخیستې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په دې برخه کې په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته د ملک ځینې نورو برخو په شان د کراچۍ په یو شمیر سیمو کې هم د هزارګانو سره د یووالي لپاره نن په سلورم ورځ احتجاجي ناست روانه ده. د ځایي خلکو په وینا د مظاهرو له وجې تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو حکومت د مظاهرینو غوښتنې منلو سره د احتجاجي ناستې ختم کړي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
په کوئټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ په نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 په زیاتو ځایونو کې د سلور ورځو راسي احتجاجي پلتونه روان دي. خلک وایي له عمله یې ژوند سخت اغېزمن شوی دی. په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي.
مریض هسپتال ته نشي رسېدی، یو ځای نه بل ځای ته سفر نشي کولی، او که بار ورځې نو روډونه بند کړي دي، ګاډي نه ملاوېږي، ګاډي ملاو شي نو هغې تلو ته تیار نه دي. اسٹیشن ته پکې نشي تللی، چا چې کوم ټکټونه د هوایي جهاز وغیرہ کړی دي نه هغه هم ټول د دې په وجه لکه هغوی فلیټ ته نشي رسېدی. حکومت له دا پکار دي، زموږ مطالبه ده چې د احتجاج دې زر تر زره ختم کړي چې معمولات د ژوند په خپل لاره باندې واپس راشي.
په کراچۍ کې د یادو احتجاجي ناستو له امله نه یوازې عام خلک اغېزمن دي، بلکې د لارو د بندیز له امله د کراچۍ په نړیواله هوایي اډې نه یوازې په ملکي دننه بلکې د ملک نه بهر هم د الوتکو ځنې پروازونه لغوه شوي او ځنې د خپل وخت نه رستو شوي دي. په دې اړه د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے ویان عبدالله مشال ریډیو ته د شپې په مهال داسي ویل،
پی آی اے کی جو صبح والی فلائټیں تھیں یہ تو منسوخ ہوئی تھیں،
دروازی 15 پروازونه لغوه شوی او بیا د شپې په محل د رستوالی سره الوتکې روانی شوی او ځنی پکې بیرته کراچۍ ته روانی شوی دي. پی ای ای په سناسه طریقه حالات سنبال کړي او هله لري حالات سمشي پروازونو کې به حواله راشي.
کل تک حالات ذرا تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو اس کے بعد فلائٹ آپریشن بہترین ہو جائے گا.
د کراچۍ د سوداګرو د اتحادی مشر جمیل پراچا مشال لیډیو ته ویل د احتیاجونو له امله اقتصادي او کاروباری هلې ځلې هم اغزمن شوې دي.
ایک دن کاروبار نه هو تو 3 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں.
دی وای چې یو ورځ کاروبار اونشي د 3 ارب روپو تاوان کیږي او که دا سلسله روانه وي تاوان به نور سیوا کیږي. په کراچۍ کې د کوټې د احتجاج په ملاتړ ناس احتجاج کوونکي وایي تر څو چې په کوټه کې پر لت روان وي په کراچۍ کې به هم احتجاج روان وي.
ہمارا تو موقف سیدھا سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں
زمن خوخ کارا دریز دے چی زمن پر لطبہ تر حق وق روان وی تر سو پوری چی زمن خبران نوی اور ادل شوی مڑی پرات دی او خلق دی یخنا رپی گی لگ احساس پکار دے
کچھ احساس کرنا چاہیے.
پرستوی کی دا پاکستان دا اطلاعات وزیر شبلی براز ویلی چی وزیر اعظم عمران خان با کوئٹے تا زی من غواړو چې مړی اوس پارل شي او د خواري کخو په وجنه کې ککړ کسان به منطقي انجام ته رسولې شي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. په اسلام آباد کې د بهر ملکونو نه فارغ شوي ډاکټرانو او د پاکستان د میډیکل کمیشن ترمنځ د کامیاب خبرو اترو پس ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړی. د ډاکټرانو د یونین د ترجمان په وینا چې پاکستان حکومت به په ګری لیست کې شامل پوهنتونونه د سارنې یا اسسمنټ نه پس په گرین لسٹ واړوي خو بلیک یا تور لسٹ کې شامل د بهرنو هیوادونو یونیورسټیانو سارنه به حکومت په خپل کوي چې دغه پوهنتونونه فارغ شوي ډاکټران د ډاکټرۍ په اصولو پوره دي او کنه. شانواز ترګزی پرې دا راپور را لېږلې.
دغه پرون چې کوم احتجاج د ډاکټرانو درې ورځې وړاندې شروع شو په اسلام آباد کې، دا هغه ډاکټران دي چې د بهرنیو هیوادونو د طبي پوهنتونو ته سبقونه ویلي دي، یا خو فارغ شوي دي او یا داسې دي چې هغه انتظامات هم سبقونه وایي. دغه څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت چې کوم د طبي کمیشن دی، نو هغه یو لیست جاري کړی چې ډېری پوهنتونونه داسې وو په قرغزستان کې او په ازبکستان کې لږ پوهنتونونه داسې چې هغه تور لیست اچولي وو چې تور لیست په معنا داسې دغه ډیگری او یا تعلیم به پاکستان کې نه ممل کیږي. پاکستان حکومت چې کوم دی، نو دغه ډاکټران چې دغه ځین فارغ شوي دي هغه ته هغه سندونه نه ورکوي. دا یو رقم سند دی، هغه ته آر ایم پی یا ریجسٹر میډیکل پریکټیشنر یا داسې ډاکټر چې هغه ته سند ورکړي، نو هغه به پاکستان کې یا په سرکاري ادارو کې ډاکټري کولی شي او یا دغې نه علاوه دوی بیا خپل په نجي یا په شخصي توګه باندې کوم روغتون ځان ته خلاصولی شي. نو هغه سند به پاکستان حکومت ته ویلي چې دغه پوهنتون فارغ شوي دي او یا په کې سبقونه وایي هغې ته نه ورکوي. دغه ډاکټرانو بیا احتجاج شروع کړ په اسلام آباد کې چې دغه لیست خو د پاکستان حکومت اوس جاري کړی دی. نو دا په هغه وخت کې جاري کول پکار وو چې دوی کله داخلي اخیستی. دغه بیا ډاکټرانو چې کله احتجاج شروع کړ 3 ورځې وړاندې، نو په اسلام آباد کې بیا د پولیسو لخوا په دې بنداسې اوبه هم وروویستل شوې. د هغې نه چې ډاکټران ګرفتار هم کړل، بیا خو نه وخته پرېښودلي وو. خو پرون بیا د ډاکټرانو چې کوم دغه احتجاج کوونکي ډاکټران دي او د پاکستان د طبي کمیشن چې کوم دغه ترمنځ خبرې اترې روانې شوې، نو په خبرو اترو کې هم ډېر کوشش وکړو چې د پاکستان د طبي کمیشن چارواکو سره خبرې وکړو. دغه دواز ځکه ملاونه شو، البته بیا د ډاکټرانو چې کوم دغه اتحادیه ده دوی ورته فارن میډیکل ګریجویټس یا د بهر هیوادونو چې کوم فارغ شوي ډاکټران دي او یا په سبقونه هم وایي د ډاکټرۍ کورسونه کوي، دا د ترجمان داسې نجیبالله سره مې خبرې وکړې. نو داسې نجیبالله را په دېګه وویل چې دوی د حکومت سره داسې خبره شوې ده کی هغه پوهنتونونه چې کوم په خړ لیست کې دي، نو حکومت به داسې څارنه کوي او کوشش وکړي چې هغه ګرین او یا هغه لیست چې کوم منل کیږي هغې ته واړوي. کوم بلیک لیست او یا په تور لیست کې شامل پوهنتونونه نه دي. د پاکستان حکومتي چارواکي چې کوم دي د سټیټ سره تعلق لرونکي یا دلته چې کومه تلې څنګه د پاکستان هغه به ورځي او هغه پوهنتونونه به څاري چې آیا په هغه کې واقعا هم دغه تعلیم دی او خو معیاري تعلیم دی او داغینا علاوه دې دا هم وایي چې را یو مشیا څلو رښتې تاسو د پاکستان د کوم ډاکټران دی وته دا سیاستون چې ډاکټران هغه د پاکستان د کډو کې شین کړی واردې کړي او دا حالات به تای ډیر به چې څومره نو سي یا څومره کوم کې کوم دی هغه تور لیست نه خلیست او یا گرین لیست راولې دی په څنګه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوسترې ګټه پورته کړئ
دین کو تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته پرون د جنوري پر ومه د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې غړي وي د پاکستان میډیکل کمیشن نو غوښتل چې د ملک په ټولو میډیکل کالجونو کې د قبایلی زدکونکو کوټه یو په دوکړي بل په لو د قبایلی سیمو زدکونکو هم وخت پر وخت په خپل احتجاجونو کې غوښتنه کړې دي چې د هیواد په مسلکي کالجونو لکه انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې دوی لپاره کوټه ورزیاته کړي تفصیل د سراج ظهیر ناورو
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن په مشرۍ کې د سفران د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې غړي یو د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو غوښتنه وکړه چې تاسو یوازې یو کال د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د پاکستان په میډیکل کالجونو کې کوټه یو پد وکړه چې دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده. د کمیټې د غړو په وینا په کال 2018 کې د مارچ په میاشت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په مسلکي کالجونو کې د کوټې یو پد وکولو د فاکی کابینه د غونډې فیصلې ته د دوام ورکړې شي او دا کوټه دی تر د لسو کالو پورې جاری وساتل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی او د سفران د کمیټې غړي ګلداد خان په دې اړه وی
بشي کدا چې نور هر څومره راکې دي نو دې باندې دومره ناراضي او بل خبره مو دا وکړه چې دا زمونږ صبح چې دا لته زمونږ صبح چې بډې باندې فوري بډې باندې کارو کی دې لپاره دا پین سی والا چې څومره کفان دي دې دا پیل دا ورځې پورې نو دې کې دا غلا نه کړې شو اوکے رپورٹ را نه کړې شو چې دا مونږ منظور کړو نو بیا به مونږ مکمل را پاتېږو.
بل په لود قبایلی سیمو د زدکونکو وینا د دوی سره د فټه انزیمام په وخت لوښوې وو چې دوی تبا د نورو اسانیو ترڅنګ د تعلیم په څنګه کې هم اسانی ورکول کیږي نو باید چې حکومت اوس د دوی دا کوټه یو پد وکړي. په پیښور کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی که حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کړي.
که موږ دا مطالبه ومنله او دا کوټه موږ ته ډبل کړل نو خبرې کنه کړه نو بیا به مغه احتجاجي لارې هم نشانی ولې نه دی مغه احتجاجونه بکو مغه سوشل میډیا یا نور مختلف داسې چارواکو سره خو به خپل سټرګل به جاري ساتو په دې ځای به سټاپ کیږونه ان شاء الله دا خپل دا زمونږ حق دی. دا خو په کار دوی ته دا دی چې مخکې دوی سره مونږ احتجاج ته مجبور شوي هم نو دا شوي خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دې ملک بس مسله دا ده چې هر څه چې کیږي نو هغه به ته خامخا احتجاجونه او دغه کوي هغې نه پس بیا تا ته خپل حق ملاویږي.
بل پلو غونډې ته د طب د کالجونو د نظم ادارې پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي استازیشان هم ورغلی وا په دغه مقدمه نو موړی وینا وا چې په دوی ډیر بوج دی نو نشي کولای چې دا کوټه یو پد وکړي. خدای دې کمیټې غړي یو ورته پکله کوي چې دا مسله حل کول غواړي. په کوم چې د نو موړی وینا وا دا په دې مسله د لوړ پوړو سره خبره وکړي او درتلونکي ګل پورس به کمیټې ته جواب وایي. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غاز
زی امان الله
مکه باندې سترګی راوړم
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سالورو او د ګل یا دوشنبه په ورځ په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورو افغانستان ته او د افغانستان خوست ورزو په خوست کې مدني فعالان او د افغان حکومت او طالبانو لمرکچی پلاو غواړي چې د دویم پړاو په خبرو کې دی اوربند ته لومړیتوب ورکړي دوی زیاتوي په دریو میاشتو کې یوازې د خبرو او تګلارې په سر هوکړې دوی ناهیلي کړې دي د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ د قطر په مرکز دوها کې د چهارشنبه په ورځ د دویم پړاو لومړنۍ خبرې پیل شوې په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې پوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي د پنج شنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال مشال راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو د مشرانو سره ځوانانو سره د بیلابیل کټګورۍ سره د ټولو هیله داده شي هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی ځکه که یوازې په یو موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته په مبین کې به افغانان وژل کیږي میرمنې به کونډیږي ماشومان به یتیمان کیږي عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار و درول شي
لومړی کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستر امیدواري او خوشبيني واخو کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شکلاندې شو د دې باور د لستر وړل لپاره د لومړی وربند وشي ل وربند ورسته دی باس وشي ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کوم طرح لري دوی د منطقي خبرو او د لایل لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي خو خلک سخت په بد حالت کې دي په فکر کې دي لبم جنگ او مرګ جوبلینا تنگ راغل دی
بختاجان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یواز دی اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوون کې غنی او زیاتوي کو اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي
کله اړخونه څخه هیله مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي تر ټولو مهمه ده چې دلته قراری راشي خلک د آرام سا وخري کو اوربان ونشي خلک نه هیله دی او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو او تاریخ او منلي دودونه لري مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې تاریخ تي نوي نوې حل لارې ته رسیدلی شي
اول چې سولې رامنځته کېږي باید موږ تېر تاریخ نه زده کړه وکړو تېر تاریخ موږ ته سدزای برګزای جګړه وه په دا جګړه کې چې کله سدزای برګزای ساکنستان لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي دا ول خوګ وي خو دای به کوم امتیاز نه وخواستو هتا دې دای مړې هم وګراو به خوړه بس نه خوړه خو کدا دا ول مونږ صادق او محصل خالق وی به وصوله وشي
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پیښور کې درې نیمې بجې کې دونکې دي د درې نیمې بجو نه پس به تاسو ته یو شمېر نور راپورونه وړاندې کوو. خو اوس د درې نیمې بجو د خبرونو د لنډیز د پاره مایک خپل همکاري فرخندا اسد لورکو.
وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي د ښخ کړي او له دغه وروسته زر کوټې ته ورسي. دا خبره وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونونو د پیلولو پروګرام ته په خپل وینا کې وکړه. عمران خان ول پر احتجاج ناستو هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو احتجاج کوونکي دي د د بدنامۍ په ګواښ تا کار نه کوي چې تر هغې به د خپلو وجل شوو خپلوانو مړی خاورو ته نسپاري تر سوچ وزیر اعظم مرته د امنیت ډاډ نیوی ورکړي. بلخوا په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او شیعه ټولنې لخوا د بلوچستان په مش کې د یو لسو کان کیندونکو د وجنې د پیښې خلاف د 15 تنه په زیاتو ځایونو کې په سړکونو احتجاجي پرلتونه دوام لري. احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې پر شیعه هزارګانو هدفي بریدونه او د دوی پر ضد د نامنې پیښې ودرول شي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا ناروغۍ له کبله وسل وکسان شي ویډیو 2015 دیش نورو کسانو ته کورونا ناروغي لګیدلې ده، چې له دغه سره په پاکستان کې د کورونا د مثبت په خوشمیر 40,190 ته رسیدلې دي. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت ته جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدی حکومت په موجودیت کې کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي. نو ولادي هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې وه. د هغه وروسته دا چې د جنوري پر شپږم نیټه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد له ګډوډي سره مخامخ کړه. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د حمله په غندلو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړ چې جو بایدن به د امریکا راتلونکي ولسمشر وي.
بزنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کو. اوس تاسو په هم یو بل راپور تر لګردم. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پاکستان لخوا د ناقانونه دلیل لشکرې طیبه یو مشر زکی رحمان لکوی د نیونې په هر کلی کول سره ویلي چې په عدالت کې به د هغه د قضیه اوریدنه او ورته سزا اورول به لنګدي ساری. امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د هند د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. نور تفصیل احمد العراقی.
امریکا په پاکستان کې د ناقانونه ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکیور رحمان لکوی د گرفتاری هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سویلی او مرکزی اسیا څنګه د جنوري په 15مه په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګری په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د پنجاب پولیسو د ترهګری مخنیوي څنګه سی ټی ډی د جنوري په 2مه لکوی له لاهور گرفتاره کړی وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي په عدالت کې بعد هغه د قضیه اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې ساری او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکیور رحمان لکوی تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان یې جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 170 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو جوبل شوي ول. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څو وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي و، خو لږ موده وروسته په ضمانت خوشی کړل شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي په زکیور رحمان لکوی د ډیسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسې راټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو په تور د لاهور په یوه تانه کې مقدمه درج کړې شوې وه. په بیان کې ویل شوي په لکوی به لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي ضد یو عدالت کې مقدمه چلی. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د زکیور رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړ. لشکری طیبه د 2002 کال راهسې په پاکستان کې ناقانونه ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال سبوخ سید چې د ناقانونه ډلو او د هغې د مشرانو په اړه یې راپورونه جوړ کړي مشال نړیوال ریډیو ته وویل د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت د ځنو هغو ناقانونو ډلو مشرانو پر ضد ګامونه پورته کړي چې نمونه یې د ترهګرو په نوم لړ کې شامل دي.
ذکر رحمان لکھوی اوږده سابقه لري، لشکری طیبه تنظیم جوړولو او په یو منظم انداز کې د هغې په چلولو کې نوموړي ډیر مهم رول لري. د کل نه چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي، نو د هغې وروستو پاکستان د یو شمیر ناقانونه تنظیمونو لکه حرکت اسلام، جیش محمد او جماعت دعوه ځینې غړي او مشران گرفتار کړي او کوشش یې دی چې ترهګرو مالی مرستو کوم تورونه پرې لګیدلی دي دې ګامونو سره د هغې نه ځان راوباسي، ځکه چې ډیر وخت نه یې نوم په دې لیست کې شامل دی.
ذکیر رحمان لکھوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې ملګری ګڼل کیږي. حافظ سعید هم د 2019 کال په جولای کې پولیسو ونیو. د 2020 کال په نومبر کې د لاهور یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. سبوخ سید وای ذکیر رحمان لکھوی او حافظ سعید په هغو کسانو کې راضی چا چې لشکری طیبه تنظیم جوړ کړي وو او هند په ممبئی حمله دواړه کسان تورنوي.
لشکری طیبه په بندي لگا دی گئی تو پھر وہ جماعت دعوا میں کنورٹ ہو گئی.
په لشکری طیبه چې کله بندیزونه ولګیدل نو د جماعت دعوا په نوم یې فعالیتونه پیل کړ او ځان یې تر علمی او خیراتی کارونو محدود وساتو. خو ذکیر رحمان لکھوی د جماعت دعوا پر ځای د لشکری طیبه ټول چارې په لاسو کې واخستې. د ممبئی حمله وروسته هند له پاکستانه د ذکیر رحمان لکھوی او حافظ سعید د نیولو او ورته د سپارنې غوښتنې ترې کوله، ځکه چې هند غنی چې د دغه حملو تر شا د دوی لاس وو او دا صحیح خبره ده چې د دواړو له یو بل سره تعلق او شته هم.
په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه پرې ولګول. پاکستان دا ګامونه پر داسې مهال پورته کړي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. پاکستان له 2013 کال راهسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د پاریس میشته ادارې د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 کال د فروری پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوبیدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. ورجو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځینو لوړ پوړو چارواکو پر ملتیا پرون د جنورۍ پر ومه ننګرهار ته ورغلی وو او هلته یې په یوې غونډه کې د ننګرهار د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې او ژمنه یې ورسره وکړه چې په راتلونکي مالي کال کې به په ننګرهار کې په ګڼو پرمختیایي پروژو کار پیل کړي. د اشرف غنی د ننګرهار سفر په اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عبد راکړي.
په غونډه کې بیناوالو له ولسمشر وغوښتل چې د سولې د خبرو فرصت ته په کتو سره ملک ته سوله راولي، خو ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل داسې سولې ته ژمن دی چې د جمهوریت بقا، د نظام ساتنه او د ملت وقار پکې خوندي وي.
جمهوریت ایموگا او تاسه مشترک پانده ایموگا او تاسه دنده داده نظام ثبات تا ورسه و طالبان دراسی در افغانستان در اولست غیه بود که اولست رو بنده لاسی ضرور اویده دی پارت جن نووزی لجگری نووزی مغازی که بخیر که واقعی که تمام اما دویدم یا واقعیت اومده او اخطاتت دنن افغانستان دنون از او کالپو افغانستان دارم.
په غونډه کې له افغان ولسمشر وغوښتل شول چې د ننګرهار په ښوونځیو کې زرګونو ښوونکو ته اړتیا ده، خو ولسمشر د پوهنې وزارت په وزیر غږ وکړ چې دې ولایت ته د 400 په شمیر کې د ښوونکو بستونه ورکړي.
د ننګرهار لو ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف وو که یو ځل 200 راغلي دي چې رضاکار باندې معلمي کوي، خو دا ټول تعلیم یافته تاسو کوم کې چې په اصلاحاتو باندې او دا ضرورت دې لري چې ټول ننګرهار
جلال آباد خار لپاره چې کوم پلان جوړ کړي او هغه عملی کړي شي، نو د جلال آباد خار به د سیمې په کچ ښارونو کې وشمیرل شي.
د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده، ازبکستان سره ده، اما دا خل له پېښور یا دکې پورې یا جلال آباد پورې دوره تورخم باندې $40 میلیون سږ کال زکوم دا پلان د جلال آباد ښار لپاره جوړ شوی. دغه عملي سي جلال آباد به انشاءالله تعالی تل یو له بهترین ښارو د دې مطلب.
په دې غونډه کې بیانوالو د جلال آباد کابل د دویم سرک او د جلال آباد تورخم د دویم سرک د بشپړېدو او د شپږ سوه بستریز روغتون د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه او ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې وکړې چې اړوندو وزارتونو ته به جدي سپارښتنې کوي چې په خپلو برخو کې لاس په کار شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د باجوړ د یو ستونزو ته راګرځوم. د باجوړ د غونډو کلی اوسیدونکو د جنوري په 15 نیټه په خار باجوړ کې مظاهره وکړه او د جنوري په 16 مشرانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د مادنیاتو له وزیر سره وکتل. دا خلک شکایت کوي چې د دوی د غرونو د مادنیاتو اجاره غیر مقامی خلکو ته ورکړل شوی چې هغوی ته د منلو وړ نه ده. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
د باجوړ د خار تحصیل د غونډو سیمې یو مشر حاجی عبدالستار د جنوري په 16 مشال لړیو ته ویل په غرونو کې د شته مادنیاتو حق یوازې د هغوی دی او بل چاته به د دغو مادنیاتو د وستو د اجارې ورکولو اجازه ورنه کړي.
تور شوشو ولا غړی و د غره ته کتی دی او په غره کې د متکاسانو ویل چې را دغه د غره کې غلی و کاني ماری دا کول او په خپل ځان سره ویل او کاني ځان سره ویل نو کوم خو بیا بس موږ راغو شو موږ ته فته ولا غره کې را کاته بدل لا موږ جی د خپل او د غره پر مظاهرام کړی دا ننم زمو په علاقه کې بده باندې موږ راغو شو سو مدینه چلو نو موږ د ټول قومونو په اتفاق باندې کو په خنګ په خپل چلو یا چلو ورکو په دا څنګه چې بس موږ ضلع شو او یو کس پره پاتې کې دغه شاته به یو کولاړي او په علاقه باندې به قبضه کوي نو هغه شاته چې کوم پټ ولاړي نو هغه باندې ښکاری تر ازي ښکاری کیږي به یوزم.
د یادې سیمې د اتلسو قامونو خلکو د جنوري په 15 د خار باجوړ په سیول کالونی کې د پټواري د دفتر په مخ کې مظاهره وکړه. دغه مشرانو ویل د نورو سیمو خلکو ته دا اجازه نه ورکوي چې د هغوی د غرونو د مادنیاتو اجاره دې له حکومت ترلاسه کړي. د سیمې یو بل مشر شیخ جهانزاده د جنوري په 16 مشال لړیو ته ویل د هغوی مطالبه د قانون په چوکاټ کې ده.
زګه د غوندو د سیمه د ولسم دغه فریاد دی چې دی غوندو په حدود کې چې کوم مدنیت دی، قدرتی شتمنی ده، ملي شتمنی ده، دا چې کوم دی د دې د لیز واک طبقام کوي. نو مونږه رواج کوم دا ده، په شریعت کوم دا ده، د پاکستان په قوانینو کوم دا خبره ډیره په واضح انداز کې درج ده. کوم دی چې مدنیت دی د دغه سیمې یعنی اوسیدونکو د هغه واک په دی هغه په فیصله کې حاضر منګا دا غوښتنه کوم دا درلالي زونه دي منسوخ کړئ شي او د قام پر ازادي چې کوم دي دا کولاو کړئ شي.
په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شو. له هغه وروسته د هغو سیمو د مدنیاتو پر سر لانجی روان دي. د خیبر پښتونخوا سملې کې د باجوړ د خلکو استاذي انجینر اجمل خان نه مې پوښتل د قانون لمخې په قبایلی ضلعو کې د مدنیاتو واک د چا سره دی. هغه راته په جواب کې وویل
زه وایم چې د صوبې حکومت او منګه کم قانون جوړ کړی دی نو دا غي قانون او آئین تحت د ماين منرلز چې په کم کلی کې په کومه علاقه کې وي نو داغه اونر او داغه مالک به هم دغه کلی خلکې او بیا کې د بارنه یو سړی راځي نو هغه د اغوی په اجازه ته او د اغوی سره جاینټ وینچر کولای شي جی قانون دغه چې کم کسان دي جی بالکل دوی ته به انصاف ملاويږي.
د باجوړ د غونډي کلی خلک وای د غوی د غرونو نه د مدنیاتو د وستلو اجاره د مومندو د سیمې یو ټیکادار ته ورکړل شوی چې غوی ته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده. مخ په تیړه د خار د تحصیلدار بخت جهان، د باجوړ د مدنیاتو د سانګ یو مسول محمد ادریس خان او د باجوړ د ډیپټي کمشنر فیاض شیرپاو سره بار بار د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو وزیر عارف احمد زید جنوري په شپږم مشال لړیو ته ویل په زمشو وز لوکې داسې مسلې شته چې هغه یې د هواري کوشش کوي. هغه ویل د زمشو ټولو قبایلی زلو خلک هغه مقامی یا ځایی خلک ګڼي. نو آیا د دې معنا دا ده چې د مومندو ټیکادار د باجوړ د غونډو د غرونو اجاره خسته شي؟ هغه د دې پښتنې په جواب کې ویل
ګوره فل حال خو داسې شي نه دي، خو که داسې وشي دا بالکل پاسیبل ده. دا مرج ډیسټریکټ سکندري دا ټول مقامی خلک داسې نه چې د مومند چې کوم دی هغه غیر مقامی کس دی او باجوړ هغه یا باجوړ والے چې کوم دی غیر مقامی دی، مومند چې کوم دی هغه مقامی دی، داسې نه ده. د دې مرج ډیسټریکټ سره تعلق لرونکي کسان چې کوم دی زموږ د ټول لپاره یو شان قانون دی او دا زموږ لپاره ډېر ریسپیکټیبل دی. زموږ کوشش دا دی چې د دې مسایل څخه هل کوشش دا ډیفرایټ پاتې شوی دی، رسو پاتې شوی دی چې دې د مدنیات هم د دې په کار راشي او د دې په بچو ته پکې روزګار ملو شي، د دې روزګار نو چې شي او هغه مدنیات هم چې کوم دی د ملک او د قوم او د ټول لغ په کار باندې راشي. نو دا څه خبره بالکل هم نه ده او نه دا پاسبل چې غیر مقامی کسته به چې کوم دی دا ملو شي.
د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر محمد عارف احمد زیوی د نورو زمشو زلو په شان په باجوړ کې هم د مدنیات ذخیره موجود دي. هغه وایي د سیمې خلکو ته به ګټه په هغه صورت کې رسیږي چې دا مدنیت راوستل شي. هغه له خلکو غوښتنه وکړه چې په دې لاره کې ورسره مرسته وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یو بل راپور تر اگروم. په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سلګونو او پاکستان کې بزرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بې روزګار دي. دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورلو کړی. دوی وایي د لسم، دولسم، سورلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بې روزګار کسانو شمیر په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرۍ ورکول ګران کار دی، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اسرار عالم مومند په دې راپور کې ورو.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډیو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
chemistry, education, maths, physics, political science, zoology, computer science, business and management. پدی کی دی پوسټونه اناونس کړی دي. کنه او درې درې پوسټونه په بعد می کې یو پوسټ دی. پرې نور کې درې درې پوسټونه دي. نو chemistry کې 118 PTs او پدی کې پوسټ دا هم دی اړې اپلای کړی دا. education کې 23 کړی دا. په maths کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په physics کې 9 دی. پولیٹیکل سائنس کی 21 دی، زوالوجی کی 37 دی، کمپیوٹر کی 14 دی، بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی، اکانومی کی 61 دی، اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چرسدی رشید جان چې په 2020 کال کې یی د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ڈی کړی. وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یی بے روزګار دي. نو موري په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د غټي وټي هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ویني چې دا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیات ده. نو دا سره دې کې سروایوول ډېر ګران شي، نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه د حالات ښه شي.
په پاکستان کې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ ډیګري لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسییشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2010 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دي وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسی نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې دا وخت د خبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې 200 ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي کې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټس چې دي هغه فارغېږي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټس فارغېږي، نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خپل باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپانه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې لکه بل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د دې روانې خبرونې د روستي راپور تاسو وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په خیبر ضلع کې د سیلګرۍ ډېر امکانات موجود دي او د بیا بحالې او ودې لپاره کار پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي پاکستان ریلوې د سی پیک د ایم ایل 1 مین لاین 1 پروژې لاندې د کراچۍ نه تر پېښور او بیا تر تورخمه به د ریل نوې پټلۍ غځوي او دې سره به بیا هغه پخوانی سفاري ټرین یا د سیلانیانو لپاره چلیدونکې اورګاډي هم بحال شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکی.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې په خیبر ضلع کې د سیاحت بیا بحالۍ او دې ته نوره وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. خیبر نه د صوبایي سملۍ غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان ریلوې د سی پیک د مین لاین 1 منصوبې لاندې کراچۍ نه تر پېښوره پورې نوې ریل پټلۍ غځوي او په دې کې وس خیبر پاس هم شامل کرد او دې سره به د پخوانی سفاری ترین یا د سیلانیانو د اورګاډي بحالی هم ممکنه شي.
په هغه باندې ټوریزم ډپارټمنټ د بحاله خبرې شوې دي چې یره مونږ تورخم پورې دا شی دوباره بحال کو. خو د دې سره سره به زه تاسو ته دا ووایم چې کم ایم ایل ون کراچۍ نه پېښور ته جوړیږي هغه هم ایکسټینډ کړو تورخم پورې. هغه مخکې پېښور سټیشن پورې وو او اوس تورخم سټیشن پورې شو. نو چې کله ایم ایل ون تورخم سټیشن پورې شو نو دا ته وګڼا چې د کراچۍ والا مونږ تورخم چې کم تاریخي ځایونه دي هغلته مونږ سره سټوپا دي هغلته مونږ سره ډېر تاریخي ځایونه شته. نو پر روان وخت کې د مونږ د خیبر چې کم مستقبل دی ډېر روښانه دی.
شفیقه پردی وایي د خیبر درې په تیرا کې هم د سیاحت ډېر امکانات شته او دوی پرې سیاحت محکمې سره خبرې کړې چې هلته مختلفو ځایونو کې سیاحتي مرکزونه جوړ کړي.
په دوه دوه نیمې ګنټې مسافت کې پېښور سره دومره یو ښکلی ویلی ده مونږ سره تیرا میدان علاقه ده. او که مونږ کومراټ ته ځو نو ګنټې سفر دی, که مونږ کالام سوات ته ځو مونږ شپږ اووه ګنټې لګي. نو ویلې مونږ داسې یو نږدې سپاټ چې دی هغه ډیولپ نه کو. تیر ځلې مونږ د اورګزو سمانا چې کم سپاټ دی هغې باندې باقاعده کار شروع شو. هغه پروګرام کې زه خپله سیکرټري صاحب غوښتی وم او مونږ د ټوریزم ډپارټمنټ منټمبو. نو اغوی پغه ورځ باندې مونږ دغه د سمانا سر نه د مونږ تیرا میدان تر لنډی کوتل پورې د علاقې مونږ په خپل ډیسکشن کې په دې باندې باس شوی دی. خو دا هغه کارونه دي چې د وخت سره سره به کیږي او مونږ په قبایلي ضلعو کې ډېر غټ پوټینشیل دی. د مونږ ټوریزم پوټینشیل دی, د مونږ ماینرلز دی, د مونږ اوبه دي, د مونږ غرونه دي, زمونږ ځنګلات دي. لکه زمونږ قبایلي علاقې چې دي دا لکه چې ډیولپ شي خپله خو به په خپله پخپو ودرېږي چې بلکې پوره صوبه به دې سره په خوشحاله کې شاملېږي.
د لنډی کوتل هجرت علی پردی وایي چې په تیره میاشت یعنی د دسمبر په اخري ورځو کې دلته واوره شوې وه او د پېښور او نورو بندوبستي ضلعو نه ورته په لومړي ځل ګڼ شمېر سیلانیان راغلي وو.
واوره چې وشوه نو د لرې پرتو سیمو خلک چې کوم دي چارسدې نوخار د مردان او بالخصوص د پېښور په چکر باندې راغلل. دلته د واورې نه خوندونه اخیستل او په ړومبي ځل باندې مونږ ولیدل چې د زنانه چې کوم دي دلته خو د کلچر داسې نه چې خو په روډونو باندې او په کلو باندې د ښاریانو چې کومې وي د ګرځېدې واورو سره خپل عکسونه ویستل. ډېر غټه مېلمستیا وکړه بالخصوص خلکو ورته لارې وخالې چې کوم ځای کې واوره ډېره شوې یا دوخونه بلد او چې کوم راتلل ناغو ته نږدې ځمکې هم خالي چې دلته واوره ډېر او دل لوټ شو دل لوټ شو خامل مستې کوله خلکو. دا چار صدې چې کوم فیملی راغلی و هغه ماتویل چې د غوور خو مالا مالی تور باندې ډېره ګټه راکړه ځکه چې ما به خپل فیملی چې کوم دوه د ناران له یا کاغان له یا مری له بالخصوص بوتله نو په هغه باندې دوی چې ما به لکونه روپې خرچه کېده. بیا به داسې خلکو چې په کور کې برانه ناراضه پاتې شول د فاینانشل د مالی مشکلاتو په جاغه مانه شول بوي. اوس چې ما د کلي خلک هم راوستلي و نن د درېمه ورځو چې زره والم نو ټوله ګنټه فاصله په هغه باندې لګېږي. زه دل د خلک راولم او دلته واوره سره کوم انجویمنټ وکړي تصویرونه وباسي. کمای د دغه خبرې و چې دلته کوم واوره له خلک راته د هغو دپاره نه برانډې وې داسې نه ناستې نه پکې داسې ځایونه و چې دوی پکې کینی دوی پکې خوراک کړي یا دوی چې کوم خوراک راوړی یا خپل خوراک تیار کړي.
یو ځای فعال او لیکوال احمد نبی شینوار وایي چې په خیبر دره کې یو شمېر تاریخي ځایونه شته چې دې ته رسایي پیدا شي نو سیاحت به ورسره وده وکړي.
ګوره چې خیبر دره چې دا تاریخ کې دا یو ځانګړی سټیټس لري. که تاسو وګورئ دا څلوېښت یا اته څلوېښت کیلومتره اوږده خیبر دره چې دا د جمرود نه تر خامه پورې په دې کې که تاسو وګورئ دلته بابي خیبر دی مشهور. بیا چې راشئ پکې بیا پکې شاګۍ کلاله ده, بیا علي مسجد دی مشهور. دې سره سره دلته د بودیزم مذهب خلکو سایټ هم شته, بودھ هم شته, نو سټوپ هم دلته شته دی چې هغه دلته مطلب دا دی چې بهر نه کوم سیلګری دی هغوی دپاره هم دلته ډېر پوټینشیل دی مذهبي سیاحت. بیا دې سره سره دلته مونږ سره تیمورلنګ پانسیګاټ دی چې ډېر مشهور او تاریخ کې خپل یو ځای لري. او په اخر کې به زه دا وایم چې مچینۍ چیک پوسټ چې دلته تاسو لکه سیلګری د پاک افغان بارډر نظاره هم کولای شي.
خیبر هغه تاریخی دره ده چې جنوبی وسطی آسیا سره یو ځای کوي او دلته د انګریزانو د وخت ډیر تاریخي ځایونه او آثار قدیمه موجود دي. د خیبر ولس وایي دا یوه قیمتي اساسه ده، په کار ده خوندي کړل شي او سیاحتي ځایونو په شمول د دې تاریخي ځایونو او آثار قدیمه ته هم رسایی پیدا کړل شي چې ملکی او غیر ملکی سیلانیان ورته د تیر په څیر یو ځل بیا راتګ پیل کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمونږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.